سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده نن د خالی ورځ د 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې لسمه نیټه ده د سلام پختونخوا خبرونه نه د نن د نه ساته خبرونه پیل کو د مشال ریډیو د خبرونه با تر مخام تر شپږو بجو پورې دوام لري سلام پختونخوا خبرونه کې زاستا سوربا مجید بابر یما په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل چم گاون حال هم شریکولې شي سو سندرې با هم درته ورو پاول خبرونه اڑمبے د مشال د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټر انټونیو ګوتریش په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاسو ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وژل کېدو پر ضد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پرلت روان دی د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي اوکراینی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په دوه ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نښې مشال د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټر انټونیو ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاسو ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي ګوتریش دا مهال د سیلاب د پلو سره د یووالي او د پاکستان ستونزو ته د نړۍ پام ګرځولو لپاره د پاکستان په دورنی سفر دی هغه د سپتمبر په اتمه پاکستان ته رسیدلی د سپتمبر په نهمه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ملاقات نه پس یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ګوتریش زیاته کړه
So there is an obligation of the international community to
da nadiwal tolani zimawari jodi ki pa pakistan ke padi halatu ke pa para khaka cha mrast ukri da nadiwal tolani da zimawari hum jodi ki che da abu hawa kaklawun ko gesun miqdar khara kamawlo masla jidi waqli
د غړي خبري غونډې پر مهال هغه وویل د هیواد سیلاب د پلی پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو خوښا دیرش ارب ډالر پورې نقصان رسولی دی نوموړي پاکستاني چارواکو ته وویل هغه به له سیلاب د پلو سره د مرستو په خاطر د نړیوالې ټولنې د پام اړولو لپاره خپل پوره کوشش کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د مشر مننه وکړه بلخوا د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې په خپل ودني راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د پشکال د بارانو له امله د راغلو سیلابونو له وجې د وجل شو مجموعي شمېره 1496 ته رسیدلې امریکا د پاکستان د سیلاب د پلو سره د نورو اضافي 40 میلیونو ډالرو مرستو اعلان کړی دی د امریکا د پرمختیا نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی د سپتمبر په نهمه په خپله ویبپاڼه خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا اعلان تېره ورځ د پاکستان په سفر ورغلي د دغې ادارې مشرې سمانتا پاور کړی په خبر پاڼه کې راغلي چې دا مرستې له هغو څه د پاسه 150 میلیونو ډالرو نه علاوه دي چې امریکا تېره اونۍ د سیلاب د پلو سره د بشري مرستو په ترڅ کې اعلان کړي د خبر پاڼې له مخه له اګست 12مې راهیسې امریکا پاکستان سره د سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې په مجموعي توګه څه د پاسه 50 میلیون ډالر مرستې کړي سرکاري ریډیو د خارجه دفتر د ویان عاصم افتخار احمد په حواله وایي چې د ملګرو هیوادونو او د بشري ادارو لخوا تر دا مهال د پاکستان د سیلاب ځپلو سره په امدادي سامانونو بار 28 الوتکې پاکستان ته رسیدلې دي نوموړي ویلي چې د متحده عربي امارات لخوا یو کم 10 ترکی لخوا 11 د چین او قطر لخوا 3 د امریکا لخوا 3 د فرانس ترکمنستان ازبکستان او اردن لخوا 1 د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا 4 او د خوراک د نړیوال والی ادارې لخوا دوه په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار الوتکې پاکستان ته رسیدلې دي په ډېر اسمل خان کې میشت افغان کډوال وایي سیلابونو په ماجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ اغېزمنې کړي او کورونه یې لاهو شوي دي دوی زیاتوي چې اوس بېیارو مددګار تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي یو افغان کډوال حاجي اسلم د سپتمبر په نهمه مشال لیډیو ته وویل په پوشپل سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سلو کورنیو کورونه په سیلابونو کې ړنګ شوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR ویلي سیلابونو په پاکستان کې څه د پاسه 40 لک افغان کډوال اغېزمن کړي دي اخوا د رسمل خان ډیپټي کمیشنر نصر الله خان مشال ریډیو ته د سپتمبر په نهمه ویل چې له کډوالو سره سمرستي کړې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلوچستان د هرنۍ ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وجل کېدو پر ضد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پرلت روان دی. د پیښې پر ضد تېره ورځ د هرنۍ په شارګه کې یو احتجاجي جلسه شوی، کوم کې چې د ملت پال او مذهبي ګوندونو ځایي او صوبایي مشرانو ویناوې کړې دي. جلسې ته د قومي جمهوري غورځنګ د بلوچستان صوبي مشر احمد جان ریا تکړه
د جلسې برخوالو په لاسو کې تور بیرغونه راخستي او د خپل غوښتنو
اوریدونکو د یوې ټکنیکی ستونزې له امله د احمد جان خبرې مدرته واو نه راولې. هغه ویلي په هرنۍ ضلع کې ټول معاملات د اف سی ځواک او پوسټ په لاسونو کې دي، حتی په سکولونو او کالجونو کې هم دوی ناست دي. دا ټول اختیارات باید ضلع انتظامیې ته حواله شي. پر دې مهال یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې د 14 اگست د هغه پیښې د پلټنې په خاطر عدالتي کمیشن وټاکل شي، کوم کې چې د نیشنل ګوند یو ځایي غړی خالق داد بابر وجل شوی و. بلخوا صوبایي حکومت ویلی دی چې د پرلت د برخوالو د غوښتنو د جاج اخیستو په خاطر جوړ کړل شوی کمیټه کار پیل کړی. او وروسته خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لوی ډاستن ویلي اوکراینی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په دوو ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نښې ښودلې دي. هغه زیاته کړه چې امریکا به تر هغې د روسي سرتیرو د یرغل په وړاندې په مبارزه کې د کیف ملاتړ کوي تر کومه چې اوکراین ته ضرورت وي. د سپتمبر په 9 په پراګ کې د آستن د څرګندونې د هغو شواهدو پر مهال مخې ته راغلي چې اوکراینی ځواکونو د سویلي خرسون سیمې ترڅنګ د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف په ختیځ او سویل ختیځ ولسوالیو کې پر مختک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په ختیځ کې د پوز د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او د شپې په ویډیو وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې د دې اونۍ د ځوابي عملیاتو له پیل راهیسې تر ډیر شو زیاتې آبادۍ بیرته نیولې دي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. د تاسو کوربا مجید بابر یم. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ سره برخه واخلئ، د خپل چم گاوند حال سره شریک کړئ، تاسو سستون دي د هغې نه مخبر کړئ. تاسو ته موږ ته در رسیدو ذریعه وړاندې کوو. دا به تاسو ټلیفون په لارې موږ سره رابطه کولی شئ، خو د هغې نه مخکې به سوره پورونه درته اورم. زموږ ته در رسیدو ذریعه دادی
د مشال رادیو ژوندیو خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شي.
اوردن کو تاسو سره خبرې کوو، خوړم به درته یو سورا پور نوړاندې کوو. د سر راپور ته ورځو. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش د پاکستان له سیلاب د پلو سره د پراخو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. نوموړي د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د غړي خبري غونډې پر مهال وویل په هغه هیواد کې سخت مالی او ځاني تاوان رسیدلی دی. نړیواله ټولنه دی په ور سره پراخې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې انټونیو ګوتریش د پاکستان د سیلاب د پلو سره د خواخوږۍ، یووالي او د تاوانونو جاج اخیستو په موخه په دورنی سفر دغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره پراخې مرستې وکړي. ګوتریش د سپتمبر پر 9 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل د هیواد سیلاب ځپلې پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو شاوخوا دېرش ارب ډالر پورې نقصان رسولی دی.
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب و هوا ککړونکو ګیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي او د پاکستان په سیر له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې د حالاتو سره د مطابقت، مقاومت او بیا رغونې په برخه کې ضرورت لري. موږ ته معلومه ده چې زموږ مرستې په سمندر کې د یوې قطرې برابر دي، خو موږ مکمل ژمنتیا لرو.
ګوتریش او وزیر اعظم شهباز شریف ویل د سیلابونو اصل وجه ماحولیاتی بدلون دی. ګوتریش د سپتمبر پر 8 د شپې ناوخته له سیلاب ځپلو سره د یووالي او د هغوی لپاره د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته په 2 ورځني سفر ورسید. د وزیر اعظم دفتر په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ګوتریش او شهباز شریف د سیلاب ځپلو لپاره جوړ د رابطو د کمی دفتر یا فلډ ریسپانس سینټر ته ورځي او په پاکستان کې به له سیلاب د شوو زیانونو په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. ګوتریش په خبري غونډه کې په پاکستان کې د سیلابونو لامل په شوو زیانونو خفګان وښود او وی ویل چې ملګری ملتونه په دې مشکل وخت کې د پاکستان سره ولاړ دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ګوتریش مننه وکړه چې له پاکستان سره د خواخوږی او یووالي لپاره هلته تللی دی او د مرستو هوډ یې ښودلې دی.
پاکستان کے عوام اور خصوصی طور پر وہ کروڑوں لوگ جو اس وقت پانی میں گھرے ہوئے ہیں
د پاکستان ولس او کورلونو هغه خلک چې په اوبو کې گیر دي، ګوتریش د دې ویلو لپاره دلته راغلي چې نه یوازې په دې مشکل وخت کې ورسره د ودریدو ټینګار وکړي، بلکې د ملګرو ملتونو په دایره اختیار کې چې څومره ذریعہ دي په عمل کې یې رابلي چې د سیلاب ځپلو مرسته وشي. زموږ چې څومره پلونه په زرګونو سړکونه د ترانسپورټ او راتلونکي نظام تباه شوی دی، د هغې د بحالۍ او مرمت لپاره چې څومره دوی کولی شي هغه به کوي.
اور مرمت کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑا یہ کریں گے.
رویټرز خبری ایجنسی سوای د پاکستان په شمالي سیمو کې د واورینو کمرونو د ویلي کېدو او سختو بارانونو لامل په سیلابونو کې شاوخوا 1491 کسان مړ شوي دي. پر دې سربېره د هیواد په مختلفو برخو کې سړکونو، پلونو، کورونو، سارو او فصلونو ته هم په پراخه کچه نقصان رسیدلی دی. د سیلابونو لامل ګڼ خلک بې کوره شوي دي. حکومت وایي سیلابونو 3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي او تر 10 ارب ډالر پورې نقصان اړولی دی. تر دې مخکې د اگست په 10 ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. دا راست چین، کینیډا، ترکیه او آسترالیا له سیلاب ځپلو سره مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سپتمبر پر 9 په بیان کې وویل چې د پوز مرکزي کمانډ یې اغیزمنو خلکو ته د بیړنۍ خوراکي او نورو شیانو رسولو بهیر پیل کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی هم د سیلاب په دې موضوع کې پاتې کیږو. وردور ډیر اسمل خان ته په ډیر اسمل خان کې سیلاب ځپلي افغان کډوال وای په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه کډوالو مشال لري ته ویل چې سیلابونو شاوخوا سل کورنۍ اغیزمنې کړي چې دا مهال د سرپناه او خوراک بندوبست نه لري. دوی وویل ځایي انتظامیه د مرستې غوښتنه کوي. ځلې انتظامیه وایي ټولو سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو بوختي، خو د افغان کډوالو سره مرستې د ضابطې سره سم د افغان کمیشن ریټ په هدایاتو کېږي. نور تفصیل مليحه امیرزاده.
په ډیر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وای سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ غیزمنې کړي او کورونه لاهو شول چې اوس بې یارو مددگار ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر 9 مشال ریډیو ته ویل په پوشپول سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ډنګ شوي دي او مرستو ته اړتیا لري، خو حکومت ورسره په مهاجر کارډونو خودلو کومک نه کوي.
دا ډیر اسماعیل خان پوشپول دا تقریبا په 100 کورونه زیات افغان مهاجرین دي، مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی، خالي سره نم بچ کړي دي، نو هیڅ شایم پاته نه دي. ټول کورونه داسې یو شان ته پراته دي، حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. عوامو دا یو کیلو دال، یو کیلو غوړي، دغه شیان موږ ته رسېږي. نور د موږ لالچ علاوه یو طریقه نشته، بس خالي سره نم ایستلی دي روډ ته،
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف آف رجسٹریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس وسیږي. په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې د پاسپورټونو، د شناختی کارډونو او نورو اسنادو او د خلکو ثبتولو ادارې نادرا په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلو یې په ورځني ژوند کې ورته اسانتیاوې پیدا شي. د UNHCR د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال لوسی چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي. په ډیر اسماعیل خان کې میشت سیلاب زپلی کډوال وای لشاوخوا سلورو لسیزو راهیسې هلته په کیمپ کې ژوند کوي. د دوی کیمپ د خوړ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پرې راغلل او هر څه تباه کړل. یوې کډوالې سنگینې بیبی مشال ریډیو ته وویل له بچو سره تر ونو لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې ناستی چې خیمو، خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري خو څوک یې غم نه خوري.
موږ په داسې حالات کې یو چې یوه ونه د تر ونه لاندې ناست یو، بس ډېر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت، خوراک او چای ته ضرورت، پیسو ته ضرورت. هاخوا خلک وتلي دي، دالې په روډو کې پراته دي، دوکانو کې پراته دي. ښځو ته د خیمو ضرورت. مثال چې دومره سوری جوړ کړي قسم دکه د اعتبار کې جراسه وي ګوره. موږ ډېر څلوېښت له بکی زموږ پیدایش تلته سوی ده. ستا دانې پې ختلې خارس، ما باندې خپل داسې خارس لګېدلی ده چې ټول لاسونه مې وکه خراب دي. ډاکټر راغلی و، بیا داسې کمې کمې ګولۍ سره ورکړې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونو په پاکستان کې 24 لک 21 زره افغان کډوال اغېزمن کړي دي. د ادارې مرستیالې مشرې کیلي کلیمنس د سپتمبر په 14 په ټویټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخوا د ډېر اسماعیل خان ډپټي کمشنر نصرالله خان مشال ریډیو ته وویل چې له کډوالو سره مرستی کړی دی. دی البته دا خبره ناسمه بولی چې ګواکې په مهاجر کارډونه لکډوالو سره لمرستو انکار کړی.
د افغان ریفیوجی دی پرایم ریسپانسیبلټی دلته زموږ یو وی ډیسټریټ اډمنستریټر هغه ډایرکټ سفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنت ټول دا غی کاری. خو هغه چې کله داسې فیل کی چې موږ نه کس اسسټنس پکار دی غی ته نو غی به موږ ټول کی نو هغه اسسټنس بیا موږ ایکستند کو هغه کم کوآپریشن سپورټ هو باوجود دې چې دا ټول ایس او پی دا کم چې لیګل پروسیجر دی. خو زموږ نوټیس کې نالج کې چرتم راغی لیدی منګا دا خیال نه کړه دا فلډ فون د سچويشن کې باز مونږ رور یا خور یو تکلیف کې مونږ به دا تاسو کو چې ته پاکستانی کتا افغانی لکه مونږ دا کتلی دي صرف چې انسان دی او تکلیف کې دي چې مونږ ولا سکول شو مونږ کړی دي. زما نالج مطابق خو سامان سره ډیسټریبیوټ شوم دي، سامان سره راشن وغیرہ ډیسټریبیوشن وغیرہ شوی دي، سټانډز وغیرہ هم شوی دي. او بیا هم کتا ته دا وایز به فردر ویریفای کوم.
د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټي کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او ویل چې لکډوالو سره مرسته د ضابطه او قانون لمخ کې د افغان کمشنریټ ضلع مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته سن دی ویلي. هلته په ډیر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلع مشر دفتر پر فیسبوک د یوې ځایي رسنۍ د اګست 1 نیټې خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوی چې عادل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته له سیلاب ځپلو سره لیدلی دي. په هغه خبر کې راغلی چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ. پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوې چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو لمخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر اتمې پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1,291 کسان وژل شوي دي چې ورڅخه 293 د خیبر پښتونخوا دي. په ډیر اسماعیل خان کې ځایي خبریال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلع انتظامیه په حواله وویل چې هلته سیلابونو 25,000 کورونه بشپړ ړنګ کړي دي. د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلس نیمو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورو بلوچستان ته تیر ورځ د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د اگست پر 14 د هغه پیښې پر ضد یو احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د خوست یو ځوان غړی خالق داد بابر وجل شوی و او د یو ماشوم په ګډون پکې و نور کسان جوړل شوی ول. دغه جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون غورون غورځنګ ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام ځایي مشرانو ویناوې وکړې او د حکومت د اگست 14 د پیښې ذمہوارو ته د سزا غوښتنه وکړه. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې.
جلسې برخوالو په لاسو کې تور بیرغونه راخستي او د خپل غوښتنو په حق کې صدا شوارونه ورکول. و جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ، پښتون تحفظ موومېنټ سره سره د تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام ځایي مشرانو هم ویناوې وکړې. او د خپلې وینا پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر وویل،
دا واقعیا هم په هغه ورځ وسوه چې په کومه ورځ د پاکستان دوی د وینا مطابق چې دا ډایمنډ چوبلی وا ډېر خوشحالیان جوړې دي، پروګرامونه کېدل، او بل طرف ته د خوست په بازار کې ګولۍ ورې دي، ځوانان زخمیان پراته وو، او ملګری خالق داد په شهادت ورسېدی. آیا د دنیا یو ملک را ثابت کړي چې دغه د آزادۍ ورځ وي او بیا په خپل ولسونو مخامخ
ټکان کوي؟ ته اومی نېشنل ګوند صوبایي جنرال سکتر مابد کاکا خبرداري ورکړي چې دا احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په وطن کې د پښتون قام سره جبر او ظلم نه وي ختم شوی. او زیاتره وینا کوونکو دا هم ویل که د دوی غوښتنې منه ملل شوې نو دوی به خپل احتجاج نه یوازې د صوبې تر نورو برخو پورې وغځوي، بلکې په کوټه کې به هم و احتجاجي پرلت کولو ته اړ سي. په دې ترڅ کې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه، د پرلت کمیټې د پریکړو سره سم به د ستمبر په 11مه نیټه په چمن او په 12مه په کل عبدالله کې جلسه کیږي. دغه ډول د ستمبر په 13مه نیټه په پښین کې احتجاجي جلسه رابلل شوې ده. بلپلو ته د بلوچستان حکومت پرلت د غوښتنو په اړه د کورنۍ چارو سلاحکار میر ضیا لانګو په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ښاغلي لانګو چې یادې کمیټي کار پیل کړی دی او د پرلت د برخوالو پر غوښتنه یې د 14 اګست په پیښ کې د تورونو امنیتي سرتیرو په ضد FIR یوه مقدمه هم لاسلیک کړې ده. که څه هم په اوس مهال کې د خوست د پرلت په اړه د کورنۍ چارو سلاحکار څه نه دي ویلي، خو د اګست په 23مه نیټه یې په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت زیاته کړې وه چې د یادې کمیټې کار به څه نور وخت واخلي. د یادونې وړ ده چې د ارنایي ضلع په خوست کې د اګست په 14مه نیټه د امنیتي سرتیرو په ضد د ځینو ښاریانو لخوا د سیمې مظاهرې پر وخت د عوامي نېشنل ګوند ځایي غړی خالقداد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیا شوي وو. د ځایي خلکو په وینا چې هغه وخت سردي عسکرو پر ولس باندې ډزې وکړې، خو سردي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
MASHAALRADIO،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د لادرکه کسانو منډلو لپاره کارکونکو سازمانونو ویلي دي باور نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا نو موړي دا مسله ځکه نشي هوارولی چې د دوی په وینا وزیر اعظم هغه امر واک نه لري لکه څومره چې په آئین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوځ دواړو په ګټه ده چې د لادرکه کسانو مسلې هواري لپاره په اخلاص کار وکړي. دا هغه ورستو ده چې وزیر اعظم شہباز شریف د سپتمبر په نهمه اسلام آباد هائی کورټ ته وویل دی به پوره هڅه کوي چې د لادرک کسانو مسله هواره کړي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شہباز شریف به د لادرک کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا که څه هم په عین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی، خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شہباز شریف د سپتمبر پر نهمه د لادرک کسانو د موندلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد هائی کورټ ته وړاندې سو. شہباز شریف عدالت ته وویل دی به په ملک کې د لادرک کسانو د راخوشي کولو هره ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده، کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د ده په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپله څارنه کوي او عدالت ته به رپورټ وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر نهمه د وزیر اعظم شہباز شریف د دې بیان په اړه مشال رډې ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا یو په دې منا په دې وعده باندې پوره پریوزي، ځکه هم چې په دې پوره پریوتاله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شہباز شریف تر اوسه پر هغه د علي وزیر پروډکشن آرډر جاري کول توان نه لري، نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دای څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډیر هلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوز د ټولو ادارو پرتله زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی، خو دوی د ملک ټول پریکړې د پوز په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرک بلوچستانو د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال رډی ته وویل تر شہباز شریف وړاندې د ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هواره نه کړای سو. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوځ او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغوی به هواروي.
نو دماز ټیم پاسې دنګ یا خپل ځان خلاصې دنګ د پر هاي کورټ ته دا بیان ور کړی دي. دام نه دي کړی دي تسلی څه کې وو زه یلا کوم نه زه خبرې کوم انو ته خبرې گئے هغه منی نه منی ستا خبر نو با اختیار خلق نو د دوی اختیار نسته بس مازه خبرې ډېر دي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شہباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر نهمه مشال رادیو ته وویل کتیر وخت ته وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بې واکه پاتې شوی دي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوځ د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشوکې د عمل چې دا د وخت خوښه شدت اختیاري بل طرف ته ریاست د دې لپاره سره کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي سم موثر قانون سازي نشته دی. خو برحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد هائی کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوچو فعالانو په وینا په ملکي په لسګونو زره کسان له درکه دي. دوی تو پورې کوي چې دا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې ISI له درکه کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان خوست سیمې ته. په خوست کې د ځایی میډیا کارکونکي او خلک وای چې په دې ولایت کې هم سیمه ایز راډیوګانې او ټلویزیونونه له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. مخکې له دې چې د 2023 زیږدیز کال د اگست په 15 طالبان دوی هم ځلې واک ته ورسیږي، رسنیو ته د یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د اعلانونو او ټولنیزو برنامو د خپرېدو په بدل کې پیسې ورکول کېدې چې اوس تر ډېره هغه مالي ملاتړ نه دی پاتې. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د یو شمېر بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې د ټولنیزو خپرونو د خپرېدو په بدل کې د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. نور حال نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلین، کارکوونکي او خبریالان وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په دې ځای کې هم د رسنیو اقتصادي ستونزو د دوی رسنیز فعالیتونه اغیزمن کړي دي. په خوست کې د رسنیو کارکوونکي وایي ځینو خپرنیزو محدودیتونو هم دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نن اف ام راډیو د خبرونو مدیر کریم الله نزیدی مشال راډیو ته ځینې ستونزې یادې کړې.
لیوې خوا مالی ستونزې دي چې رسنیو کارکوونکي ننګوي، لبل طرف نه د واکمن حکومت لخوا نه محدودیتونه دي پر رسنیو باندې. د مثال په ډول موږ ځینې تفریح پرونه د لاس اور کړي دي، اغانه شو نشرولای، همدارنګه په موسیقي باندې بندیز دی، همدارنګه په اعلاناتو کې د خزو غونه او د تورته نور هغه څه دي چې موږ د محل ډیرو ستونزو سره مخ شوی. بل خبره دا ده چې د پخوا په پرتله معلوماتو ته لاسرسي کم شوی دی.
د زرغون تلویزیون د خبرونو مدیر محمد دین شاه خیالي په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت او هغه نړیوالو ادارو بنسټونو چې د رسنیو سره هم کوری لري غوښتنه وکړه چې رسنیو ته د خبرېدا لپاره د عامه پوهاوي پروژې ورکړي.
موږ په افغان دولت باندې تر څنګه په نړیوالو او داخلي ډونرانو باندې غږ کوو چې د ټول افغانستان په ځنګړي ډول د خوست سیمه ییز رسنۍ سپورټ کړي، دوی سره مالی همکاري وکړي، اعلانات ورکړي، پروژې ورکړي، دوی دغه اقتصاد په پښو ودرېږي او فعالیت چې پخوا دوی کولو هغه ټکنۍ نه وي.
سره له دې چې نږدې دوه کاله کېږي خوست له وارداتي برېښنا سره نخلول شوی، خو د رسنیو د اقتصادي ستونزو سره سره هغوی ته د برېښنا په بیه کې کوم تخفیف په پام کې نه دی نیول شوی. د سور پیغام راډیو مرستیال سجاد شوایی:
له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی، هغه که په مالی بخش کې، د اقتصادي بخش کې، یا په د برېښنا په بخشونو کې، یا د کارمندانو ته د معاشاتو د ورکړو په برخه کې دي. غوښتنه دا ده چې کېږي د رسنیو سره دې دغه د مالی بخش کې کار وشي، او د دې تر څنګ د اقتصادي بخش یو څه پیاوړی شي، او د دې تر څنګ یوه تر ټولو غټه ستونزه چې ده هغه د برېښنا نشتون دی، چې هر رسنۍ، هر رادیو او هر تلویزیون د ځان لپاره په شخصي مصارف او شخصي برېښنا سیستم عیار کړی جوړ.
بل لوري ته په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي مني چې د رسنیو اقتصادي ستونزې ډېرې شوي، خو وايي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې د ټولنیزو خبرونو د خپرېدا په بدل کې د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وايي
د دوی د اقتصاد ښه کولو لپاره دوی هم باید لاس په کار شي، او موږ هم د دوی د کارونو د ښه کولو لپاره ما د ځینو مؤسساتو سره اړیکې هم نیولې دي، او ځینو مؤسساتو په دې کې اقدام هم کړی دی، ځینو رسنیو ته پروژې ورکړي دي. نور به هم کوشش کوو د یو نما سره په بار بار ما د دوی په مرې خبرې کړې دي ترڅو نور مؤسسات د یو نما لخوا متوجه شي دوی سره کومک وکړي.
په خوست کې دا مهال څوار لسیمه ایز راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوختي، او د ځینو ولایتونو برخلاف دلته کومه رسنۍ د اقتصادي او یا بلې ستونزې په وجه نه ده تړل شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال لري ته وګی اوریدونکو، د برېټانیا د وګدی مودې ملکه دویمه الیزابت د د سپتمبر پر اتمه د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. د هغې تر مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر وی چارلس د برتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړې. د ملک الیزابت د اویو کالو واکمنۍ ژوند په اړه ګولیاز راپور اورو چې د هغې په غږ پیلېږي.
په 1925 کال کې د 25 کلونو په عمر کې د خپل پلار جارج پاګم په مړینه واکتا ورسېدا او داسې یو هیواد وته په میراث کې پاتې شوی وو چې تازه د دویمې نړیوالې جګړې له ویجاړولو راوتلی وو. دا هغه وخت چې وینسټن چرچل د برتانیې وزیر اعظم وو. هیواد اولس له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ول او په هماغه کلونو کې په ګرد نړۍ کې خلکو خپل هیوادونه د برتانیې او نورو استعماري هیوادونو له تسلطه خلاصول او د خپلواکۍ مبارزه کوله. لو مهغه زمانی واکمنه ملکه الیزابت دویم د سپتمبر پر اتمه د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. پر دې سربیره د برتانیې په نظام کې پاچا یا ملکه انتظامی واک نه لري. د الیزابت دویمې په پاچاهۍ کې ګڼ ولسمشران، د کاتولیک عیسایانو مشران او وزیر اعظمان راغلي او تللي دي. پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو او د برتانیې لوی او پیاوړی سلطنت هم ختم شو چې ځای یې د 450 هیوادونو ګډو دولتونو سازمان ونیو. شاهزادګۍ الیزابت په 1928 کال کې په لندن کې زیږیدلې وه. د هغې پلار جارج پاګم وو چې مور یې هم الیزابت نومېده. الیزابت د یونان او ډنمارک شهزاده فلیپ سره په 1930 لسیزه کې څو ځله لیدلې ول. نوموړي د خپل پلار تر مړینې شاوخوا 15 کاله مخکې له فلیپ سره واده وکړ. په 1928 کال کې د دواړو یو ځای کېدل هم لانجمن ول، ځکه چې د فلیپ کورنۍ یونان ته جلا وطن شوي وه او د هغه خویندو د جرمني له نازیانو سره له تړلو کسانو سره ودونه کړي ول. البته شهزاده فلیپ د دویمې نړیوالې جګړې پر وخت د خپل ډنمارکي او یونانی افتخاري لقبونه پرېښودل او د خپلې برتانوي مور د کورنۍ نوم یې خپل کړ. د الیزابت لومړی زوی شهزاده چارلز په 1928 کال کې پیدا شو چې د هغې تر مړینې وروسته اوس د برتانیا نوی بادشاه دی. الیزابت چې د خپل پلار د مړینې پر وخت په کینیا کې وه، هیواد ته ستنه شوه او یو کال وروسته په 1953 کال کې یې په یوه لویه غونډه کې تاج پر سر کړ. د ملکه الیزابت مشر زوی چارلز له ډیانا سپنسر سره په 1931 کال کې واده وکړ، خو په 1990 کال کې شهزادګۍ ډیانا په ټرافیکي پیښه کې وژل شوه. ملکه الیزابت دویم په هغه وخت کې له ماڼۍ بهر وته او په ویر کې له ولس سره شریکه شوه. نوموړي په 2000 کال کې له خپل میړه سره په لندن کې د نوې پیړۍ پیلېدو جشن کې برخه واخیسته چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم ټونی بلیر هم موجود و. د ملکی المسی او د چارلز زوی شهزاده ویلیام په 2011 کال کې له کاترین میډلین سره واده وکړ. ملکی دواړو ته د شهزادګانو ځانګړي نمونه ورکړل. ملکی په 2011 کال کې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو پر مهال ویلي ول چې حکومت باید د ولس لپاره کار وکړي او همدای باید لومړیتوب وي.
My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union.
د ملکی دویم لمسی شهزاده هری په 2019 کال کې له امریکایي نسلی میګن سره واده وکړ. میګن د شاهي کورنۍ نه نه و او د واده موضوع یې هم بحثونه پارولی ول. ملکه الیزابت دویمې په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا تر پیلېدو وروسته پر ولس د احتیاطي لارښوونو عملي کولو ټینګار کړی وو. نوموړي د وبا پر مهال ځان په ماڼۍ کې ګوښه کړی وو. د هغې میړه فلیپ په 2020 کال کې ومړ. روان کال په جون کې د ملکه الیزابت د واکمنۍ اویایمه کلیزه ولمانځل شوه چې په ترس کې تر څلورو ورځو پورې جشن روان وو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د الیزابت په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده او هغه یې په ښه نومونو یاد کړې ده.
تاسو مشال لريو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. سلام پښتونخوا خبرونه کې مدرته سورا پرونه وړاندې ک اوس ک تاسو غواړئ موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخیستې شي او موږ ته ټلیفونونه کولای شي د سکایپ د وایبر د لارې موږ سره اړیکه ټینګولای شي او د خپل چمګاون حال راته ویلای شي. د دې ترڅنګ ک تاسو په سیمو کې کوم ستونزې سره مخامخ یې هغه راته هم په ګوته کولای شي. اوس د خبرونه په دې برخه کې د نغمې په غږ دا سندره تاسو ټولو ته راغله. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو، او په سلام پښتونخوا خبرونه کې که تاسو موږ سره د خپل چم گاوند حال شریکول غواړئ، یا په خپل سیمو کې تاسو کوم ستونزو سره مخ یې او موږ ته په ګوته کول غواړئ، نو تاسو موږ سره رابطه برابرولی شئ. خو د هغې نه مخکې د ګلزار عالم په غږ دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ.
سنو کہ بلے جانانا سلام گورے پلا سنو کہ بلے جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا سلام گورے پلا سنو کہ بلے جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا پتہ دا زماد غریب جانانا بمان او تا خواگوا خستا ما چرتا یو نمشے اشنا تا بڑی سوا خستا بھاگا ارزان گنگی بمان او تا بخوا خستا ما بما تلوخی خرسا بل تا برو پے جانانا ماتلو خی خر سبل تا برو پے جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا جامی گولی چاپ یوا او چاپ دوا نو جوڑی گولی یارن تاب ہم پزان سمن خری گولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردے جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردے جانانا تاتخو پتا دا زماد غریب جانانا تاتخو پتا دا زماد
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو، او د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې که تاسو غواړئ چې موږ سره برخه واخلئ، موږ ته در رسیدو شمیرې دادی.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوا شل دوویش یاولس سلیرویش دری سوا پینزا 00 سلور سوا شل دوویش یاولس سلیرویش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوا شل او سوا دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا
مشال رادیو
تر سنگه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریخو دیشه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او د خبرونه په دې برخه کې د هارون باچا په غږ دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ
ژوند لزهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری گی بی دلداران تیری تا ژوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سلام پښتونخوا خبرونه لس دقیقې پاتې دي تاسو سره اوسم وخت ته کولای شي موږ سره په دې خبرونه کې راشي او تاسو د خپل چم گاون حال راته وایو د دې ترڅنګ تاسو په خپل سیمو کې د کوم ستونزو سره مخامخ یې هغه راته په ګوته کولای شي د مشال ریډیو همکاران به په دغه ستونزو باندې د چارواکو سره خبرې وکړي خو د خبرونه په دې برخه کې د ستاره یونس په غږ ټپي تاسو ټولو ته رااله
دال پټم دې کفن شي ګرانا کس دستا په مینا بلتا او خاندما په مینا مینا را تا ګور جانا ما دې دستر ګور مانو نا کر
چسری گریوان گرزم خلقا دل بنو نصیب کی نشتا دیدنونا رب دی جن دی لرا جانا نگرانا زلی بنائی توپ نستا سی لب ہما
مشال ریڈیو ته وګي اوم دې سره د مشال ریډیو د اړمبنه خبرونه سلام پښتونخوا وخت پای ته رسی راتلونکو خبرونه با خبري غړی وي پاغي کې به تاسو ته د سیمه او نړۍ په حالاتو باندې مبني راپورونه هم وړاندې کو خو د خبرونه سلام پښتونخوا وخت اوس پای ته رسی ما مجید بابر ته د سلام پښتونخوا خبرونه اجازه راکې د خبرونه پرسته کې د ګلپانې په غږ باندې دا سندره تاسو ټولو ته ډاله راتلونکو خبري غړی کی با زستا سو قربای ما را سروسی
شکوی شکایت سنا زمانی راکڑ پزڑ باندی دا ہونا کنجام دا محبت دا وفا داوی
بچال ورکڑی سوکھ